دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 24 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ ملاقات، په کوټه کې هړتال، د پولیو نړیواله ورځ او په قبایلي سیمو کې ګزڼ وهلي ماشومان، او په افغانستان کې د سولې په اړه د برتانیې د هڅو سربیره د روان خبرونې په پای کې دوه ځانګړي 19 پروګرامونه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي د ترهګرۍ مخه نیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. د امریکا او پاکستان په ډاګه سوي پټ کاغذونه ښیي چې پاکستان تر کلونو په قبایلي سیمو کې له امریکا سره د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو سلا سوی و. او د نیټو عمومي مشر اندري فوګ راسموسن وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي د ترهګرۍ مخه نیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په سپینه ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته وکړې. ولسمشر اوباما وویل
دی
وایي امریکا پاکستان یو مهم ستراتیژیک ملګری ګڼي. موږ باور لرو چې که پاکستان پر امنه، خوندي او خوشحاله وي نو دا نه یوازې د دوی په ګټه ده، بلکې دا د سیمې او د نړۍ په ګټه ده. موږ د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له وزیر اعظم نواز شریف سره هر هغه څه کول غواړو کوم څه چې موږ کولای سو. نواز شریف وویل له ولسمشر اوباما څخه یې غوښتي چې د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. که څه هم اوباما تر ملاقات وروسته په خبرو کې د ډرون بریدونو ذکر ونه کړ، خو وی ویل چې د پاکستان او امریکا دوه اړخیز اړیکې خودمختاري او سیمه ییز سالمیت ته د درنښت ورکولو پر بنیاد ولاړ دي. د امریکایي رسنۍ یو ریپورت وایي د امریکا او پاکستان له پډاګه سوو پټو کاغذونو معلومه سوې ده چې پاکستان تر کلونو په قبایلي سیمو کې له سی آی ای سره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه منلي وو. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې نن په یو ریپورت کې لیکلي دي چې دا پټ کاغذونه یې د امریکا د استخباراتو له هغې ادارې ترلاسه کړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. ریپورت لیکي په دې کاغذونو کې د دې خبرې ثبوت موجود دی چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له 2008 کال تر 2011 کال پورې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه تړون سوی و. د ریپورت لمخې په دې کاغذونو کې د لسګونو ډرون بریدونو داسې څېړنه موجوده ده چې پاکستانیو چارواکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره نقشې او له فضا څخه تر برید وړاندې او وروسته اخیستل سوي تصویرونه هم شامل دي. امریکایي او پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ ارباب عبدالظاهر کاسي د تښتونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې کار بندیز دی. د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره دې په کوټه کې هدفي عملیات وسي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي رشید ناصر تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
تشتاونګه خلاف داده سیمه ته توي موږ یا پرېشن د دې علاج دی او د معلومات انټلیجنس معلومات ورکول د حکومت ذمہاري ده، د پارتيانو کار نه دی، د عامولس کار دی.
ارباب عبدالظاهر کاسي تیر ورځ نامعلوم وسلوالو د کوټي له پټیل سړک څخه هغه وخت تشتولې وو چې هغه لکور دفتر تروانو. د نموړي د تشتونی پړتروسه چانه د منلې. د شمالي وزیرستان د سیاحت محکمه وايي په دې سیمه کې د پولیو د ناروغي موجود وایرس نور سیمه ته هم غزیدای سي. په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې وروستیو کې د پولیو یو شمېر نوي ناروغان مخته راغلي دي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جان میر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
دنا اس یو کلا یا یو زویا پته کدای نشي د هر ساری بچی ته خطر د نن سبا میز سره چې کیمه نږدې غادي لکا ورک دی شو کورما سوت وزیرستان دا یا بنو دا یا اف ار بنو دا خېستر یا شو دې غونډه ته خطر د میز نه او ار دې ته دا کې سینه تلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د فولیو ناروغي پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازګر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه ربل سوی غونډه کې صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې سوې. اسرار الله ګنډاپور د روانې میاشتې پر 14 نیټه هغه وخت په یو ځانمرګ برید کې وژل سوی و چې په خپل کور کې یې له خلکو سره د اختر مبارکي کوله. نوموړی د خیبر پښتونخوا د اوسني حکومت د قانون او پارلماني چارو وزیر و. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته له خبریالانو سره کړې ده. اندري فوغ راسموسن ویلي نیټو او ملګري به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د هغه په خبره افغانستان ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو په هکله پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان، برتانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې په لندن کې غونډه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف به په دې غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پر هغو تورونو د احتجاج په توګه د امریکا سفیر ورغوښتی چې ویل کېږي د امریکا استخباراتو د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل ټلیفون څارلی و. انګلا مرکل هم پر دې مسله د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته شکایت کړی و. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن ویل مرکل پرون له اوباما سره پر ټلیفون خبرې وکړې او ورته یې واضح کړه چې که دغه کار ثابت سي نو دا به د دوی ترمنځ له اعتماده سخته سرغړونه وي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما مرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتو د هغې د موبایل ټلیفون رابطې نه دي څارلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته ویلي پاکستان یې مهم ستراتیژیک ملګری دی.
The United States considers Pakistan to be a very important strategic partner.
دا ومنشتل ګوند سیاستوال ارباب ظاهر کاسید تشتونی په زدن په کاټ کې هړتال دی. د یاد ګوند مشران په کاټ کې د هدفې عملیات غوښتنه کوي.
تشتونګ خلاف د دې سمور توي موږ یا پرشن د دې علاج دی په سپورټ کې د پرشن و کې داخله د بین یوس داخل نش خلک د مسل کاسې 500 کاسې په فروډا سره یې غماله کړی دی.
نن د پولیو یا ګزړ نړیوال ورځ منځل کیږي، خو د قبایلی سیمو ماشومان اوس هم له دې رنځ نه دي خلاصوي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر وای
د میاشه خو تقریبا 10 کیسونه غلي دي او د هفته سه 3 کیسونه سه ارغلي دي.
او د رواني غړي په پای کې درته دوا 19 پروګرامونه پښتانه په یوشتمه کې او روشانه مستقبل درته لرو. پښتانه په یوشتمه کې به واوري چې پښتانه له کوم ننګون سره مخامخ دي.
د مختلفو قومونو د غاړې نه چې کوم غلبه وه یا د غلبې چې کوم مختلف شکلونه هغې سیاسي حواله باندې د پښتنو اجتماع په مختلفو ټکو کې تقسیم ده.
په روانه خپرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان د ترهګری پر وړاندې مبارزه کې یو مهم ملګری وباله. اوباما دا خبر په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل د اوباما وغوښتل چې د پاکستان پر خاوره دي د بې پیلوټ الوتکو حملې ودرول سي. نوموړي دا راز وویل چې له اوباما سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. د دواړو مشرانو د خبرو تفصیل به نوریاس نوری درته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره له کتنې وروسته وکړې. د امریکا متحده ایالات پاکستان یو ډیر مهم ستراتیژیک شریک بولي. موږ په دې باور یو چې که پاکستان امن او سوکاله وي دا یوازې د پاکستان په ګټه نه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. موږ غواړو په خپل ټول وس له صدر اعظم سره چې دغه هدف ته رسېږي دول لپاره کلک اراده کړي مرسته وکړو. شریف ویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده بند کړي.
پاکستان اند د یونایټډ سټیټس have a strong ongoing counter.
پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړي کوو. ما په غونډه کې دغه راز د ډرون حملو مسله هم یاد کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حمله باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپلو څرګندونو کې د ډرون حملو یادونه ونکړه، خو ویل چې دوه اړخیزې اړیکې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصولو ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تیرې یو لسیزې کې له تروریزم سره په تړاو شخړو کې له 40 زرو زیات پاکستانی وژل شوي دي.
یاخکاره
خبره ده چې په دغو تروریستي حملو کې تر بل هر چا زیات پاکستانی ملکیان وژل شوي دي. او زه په دې پوهیم چې صدر اعظم کلکه اراده لري چې د پاکستان دننه د تروریزم دغه پېښې کمې کړي او هم ښایي تر یوه حده نورو هیوادونو ته د دغو فعالیتونو د غځېدو مخنیوی وکړي. دا یوه غټه ستونزه ده، دا ساده خبره نه ده. موږ ګډ کار کولو ته ژمن یو او دا ډاډ حاصلوو چې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ منبع نه بلکې د ګټورې او د متقابل احترام پر اصولو ولاړ د ګډي همکاري د پیاوړي کېدو منبع شي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل چې دله اوباما سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي او په خپل ګاونډي کې د ثبات د ټینګېدو لپاره پر خپلې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونشي چې موږ یو سوله ییز او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن یو. زموږ دغه اراده به کمزوري نه شي. لکه د پخوا په څیر موږ به د یو موټی سوله ییز او امن لرونکی افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. دواړو مشرانو دغه راز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسلو خبرې وکړې.
نوریاس نوری وو چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د لیدو کتو حال درکوي. لکه څنګه چې تاسو اورئ، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرم په واشنگتن کې د لیدو کتو پر وخت ترهګری د دواړو هیوادونو مشترکه چیلنج بلل دي. تر لیدنې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د دواړو هیوادونو مشرانو له میډیا سره خبري وکړې او په یو شمېر مسلو رڼا واچوله. د لیدو له مخې په دواړو ملکونو کې له دې لیدنې څخه یو شمېر تمې کېدلې، خو آیا په ملاقات کې دغه هیلې پوره سوې او کنه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په راپور کې واورو.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ترګري ډرون بریدونو افغانستان د پاکستان او هند پر اړیکو او دوه اړخیزه تجارت خبرې وکړې. کله چې میډیا ته دواړه مشران مخامخ شو نو باراک اوباما وویل چې پاکستان او امریکا ترګري ګډ چیلنج ګڼي. که څه هم تر ملاقات لمخه دا فکر کېدلی چې نواز شریف او امریکایي ولسمشر په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په درولو قانع کړي، خو له میډیا سره په خبرو کې امریکایي ولسمشر له سره د ډرون ذکر ونه کړي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي له دغې لیدنې دوه قسمه تمې وې، یوه میډیا او بل حکومت کوله، چې پکې د پوینه د حکومت تمه تر یو حده پوره سوا.
یو د حکومت تمې وې، یو د میډیا تمې وې. حکومت تمې کلیجن سپورټ فند د پیسې بندې وې غیر اتره کې په معاشي دغه کې په بجلی په دغه کې را سره وعده یو کې نو چې حکومت چې کوم توقعات ته لاړو هغه ټول وشو. باقي میډیا لو شور جوړ کړو چې جی ڈرون با بند شی او آفیا صدیقی نواز شریف تا وزٹ نئے اگا جوڑ کرو چی بس دے دو سیزونو تا روان دے نا خون شو.
د پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک بیا وایي کېدلای شي په ملاقات کې دواړه مشران په جنو خبرو جوړ جاړي تر رسیدلې وي، خو د پوینه د پاکستان د نننه صورتحال ته په کتو سره د په راتلونکي کې د یو څه عملی بدلون امکان نه ویني.
لوی خبر بدای چې هلته اګریمنت شوشي، خو پاکستان چې امپلیمنټیشن د پالیسی راځ نو بیا دي چې ډېر خلک دي، ډېر فیکټرز شامل دي او ریاست څومره صلاحیت پاتې دي چې خپل فیصلې وکړي او هغه د ریاست یو فیصله وي او هغه باندې عمل وکړي. دلته ریاست کې دنه ریاستونه دي او ریاست نه بهر دلی ریاستونه دي او په دغه پیزه پیزه پالیسی اکثر یو بل سره کانټرډیکشنز کې په یوه روانې وي. دا به کتلې چې هلته کې څومره حد پورې دی دغه وکړ، خو فیصلې ډېرې شوې نه ذاتي تور باندې چې پاکستانی ریاست ته ودی ته ګورم نو ماته ډېر زیات بنیادی فرق راتلونکي نه ښکاري، ډېر خوشبینه نه یم.
په پاکستان کې لکلونو راځي یو ډله خلک د هیواد د زیاتره ستونزو ذمہ‌وار د امریکا په ګډون بهرنی هیوادونه غني. خو خالد منیر وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته میډیا ته وویل چې دوی به لومړی خپل کور سموي.
خو پرایم منیسټر یو خبره وکړه چې موږ به په کار دی چې موږ خپل کور اول ټیکو نو هغه دغه نشو نو اوس هم موجود دی علاقہ کې موجود دی کتا شدا وای چې نا مشکو ټیک ټاک ته او هیڅ نشته او دا ټول د بیرونی لاسته نو دا غلطه خبره ده نو شفت نه دی حکومت ته پته ده چې دا شته
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د باراک اوباما او نواز شریف ملاقات د دې خبره څرګندوي کوي چې دواړه ملکونه غواړي چې په اړیکو کې ستاسو خنډونه او چیلنجونه د سفارتکاري لاري هوار سي
عبدالحی کاکړو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملاقات څخه د حاصل سوو ثمراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي
اوس زو د کوټ پر لور دا وامن نېشنل ګوند د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتبونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمېر سمو کې کاربندي اعلان شوی دی د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د ورته پیښ د مخنیوي لپاره د په کوټه کې هدفي عملیات وکړل شي له کوټې پر د مشال رادیو خبريال راپور کوي
د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتونې پر ضد عوامي نشتل ګوند هم نن د جمعرات په ورځ په ټولو صبح کې د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی د یاد ګوند غړیو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په کوټه کې د هم د کراچۍ په څیر چړنیز عملیات وسی تر څو د دوی په خبره د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي د عوامي نشتل ګوند یو غړي عبدالجبار کاکړ رسنیو ته په خبرو کې وویل حکومت باید دوی ته وښایي چې د دې ډول پیښو ذمہوار څوک دی او مخنیوی څوک کولای شي آیا دا د ریاست ذمہواري نه ده چې وګړو ته تحفظ ورکړي کچېرې همداسې د ښار معزز کسان په سپینه ورځ د بازار لمنځه تښتول کېدلی سي نو بیا خو د دې هم هیڅ ذمہواري نشته چې په دې هیواد کې څه نسي کېدلی د عوامي نشتل ګوند یو بل غړي رشید ناصر هم په دې خبري غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال سره په ځانګړو خبرو کې له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په کوټه کې دې هم د ناامنۍ د ختمولو لپاره د کراچۍ په څیر چړنیز عملیات وکړل سي رشید ناصر هم وایي د دوی شک دادی چې ارباب عبدالظاهر کاسیب د تاوان لپاره تشتول سوی وي
زموږ کارا شک د ځی چې دلته په بلوچستان کې خاص کر په کوټه ښار کې چې په تزلسل سره د پورتکیدو د انسانانو د پټېدو بیا د هغو سره د پیسو د وړلو کبه دنده روانه ده نو زیات امکان نو زین دا خواته ځي چې ارباب سره څوک شتمن سړی وو نو امکان دا لري چې ورور د وسه د خلکو د دې لپاره دی وړي د دې لپاره پورته کړي بل داسې زین زموږ په کوله خوانه ځي
بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سبې خبر پاڼه کې ویل شوی د چهارشنبه په ورځ د ارباب کاسی د تښتولو تر پیښې سمدستي ورسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د لوړپوړو چارواکو یو بیړنۍ غونډه راغوښته او له امنیتي ادارو څخه د ارباب کاسی او ډاکټر مناب د تښتولو په اړه په 24 ساعته کې د ریپورت غوښتنه کړې خبر پانه د وزیر اعلی نخلې لیکي دا سی پیښې د دې لپاره کیږي چې صوبایي حکومت ناکام کړي خو د په خبره د دې اجازه به هیڅ چاته هم ور نکړل سي چې د ناامنۍ همدا سی پیښو ته دوام ورکړي د ویل وړ ده چې د عوامي نشتل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د چهارشنبه په سهار د ښار له پټیل سړک څخه هغه مهال وتښتول سو چې له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو د ارباب کاسی د تښتولو ذمہواري لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده هیر د نوی چې په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د ناامنۍ بېلابېلې پیښې دوام لري چې د مخنیوي لپاره یې هم اوس د روان حکومت لخوا د ټول ګوندیز کنفرانس رابللو اعلان شوی او هم په دې لړ کې د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې له سیاستوالو سره ملاقاتونه هم پیل کړي دي د صوبایي حکومت ځینې سرچینې وایي ډاکټر مالک به په دې ټول ګوندیز کنفرانس کې بلوچ بلتون غوښتونکو ملت پالو ته هم دعوت ورکړي چې د صوبې ټول ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي
زمو ژغ له مشال رادیو خوري. نن په نړۍ کې د ګزار ناروغي زد ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې ډاکټران اندېښنه شي چې دا ناروغي له شمالي وزیرستان نور سیمو ته هم خپرېدای شي. یوازې د اکتوبر په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 10 کسان د ناروغي ځپل دي. د روغتیا نړیوال ادارې له وینا سره سم پولیو ناروغي پرته له درو هیوادونو نور له ټول نړۍ پاک شوې ده. په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا شامل دي. نور حال د پامیر ساحل په دغه راپور کې واوري.
نن د ګوزړ ناروغي مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حالاتو کې لمانځل کیږي چې په قبایلي سیمو په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان او خیبر کې پولیو مخ په زیاتېدو ده. د شمالي وزیرستان روغتیايي ادارې مشر ډاکټر جان میر خان مشال راډیو ته وویل په روانې اونۍ کې په دې سیمه کې د پولیو ناروغۍ درې نوي کیسونه معلوم شوي دي. د په وینا یوازې د اکتوبر په میاشت کې 10 کسان ګوزړ وهلي دي.
د میاشت خو تقریبا 10 کسان غړلي دي او دا هفته سه درې کسان سه ارغلي دي. مس ټول لژلې وي مخته تقریبا 15 پیراش خل دا ټول وزیرستان سه ساوډ بریک سه دا په تقریبا پار کلی سه
ډاکټر میر وایي له شمالي وزیرستان د نوي داسې ماشومانو وینې نمونې اسلام آباد ته استولې دي چې عمرونه یې له 50 کالونو کم دي. د دې په خبره ناروغي په ټول وزیرستان کې موجوده ده.
نوې بچونه سمپل مې لري نه نوې کسونه بچونه هغه میز داسې شاک ته باندې چې پولیو ته شوې ده. هغه کې سیلم مې لري دی خو هغه یا نیگیټیو پازیټیو هغه نه دا یار غلا خو میز چې کوم شاک ته تقریبا دا په نیم نه زیات دا پولیو کې سینا وی په دې غشې په نوې کې راځي کې پولیو کې سپټیجی نه د هر کلی نه د هر علاقې نه یا تحصیل د تخیل وی کا سپین مشاوری کا دل رازمک سائیڈ وی کا میرلی وی دا ټول وزیرستان نه تقریبا راپورټ کړي.
د شمالي وزیرستان روغتیايي ادارې مشر ډاکټر جان میر خان وویل په وزیرستان کې خود ګوزړ ناروغي خبره شوې ده خو اوس خطر دا دی چې دا ناروغي به جنوبي وزیرستان کورمه او د بنو نیمه قبایلي سیمو ته هم ورسیږي. د دې په خبره د پولیو ناروغي واکسیني ساتکو پر ورکولو د وسلوالو بندیز ختمولو لپاره پوره هڅې کوي. ډاکټر میر د وزیرستان پر ولس غږ وکړ چې د 50 کالونو له عمره کم ټولو ماشومانو ته د ګوزړ ناروغي مخنیوي ساتکي ورکړي او دوی روغتون ته د واکسین ورکولو لپاره بوځي.
محکمہ چودو دیسو خو مجبوری دو میزو خو میزو داغا دو چھے میزو خلق سر امداد کرائی چھے کت سے ایک فرض کا پخپلا داغا کوشش کو بچونے ویکسینیشن کو ویکسین ورکائی میزو تقریباً مشترات قسم ویکسین پسپتالی سے موجود دی خلق تا پچار وی چخپلے بچون نخپل خیفظاتو کنن سا وہ پدے ٹیم سے پدے بندیس سے دنیرا بیماریا دی ویکسین والا لکا وہ تو قسم ویکسین دی مشترات تو چار دو چٹول ویکسینیشن بچون تا ہو کو خلق وہ خلق تخپلے بچون پخپلا خیفظات پچار دا میزو خو بے ٹک تو ہیل تو بے کی میز بے کوشش کی میز بے میٹنگینا کی میز بے ریکویسٹینا کی خلق تا
په روان کال کې په قبایلی سیمه خیبر کې 10 شمالي وزیرستان کې 15 او پټول پاکستان کې شپږ څلوېخت کسان نګوزن وهلي دي. لدې علاوه د پاکستان په مختلفو برخو کې د واکسیني ساتکو پر ورکوونکو ډلو هم وخت په وخت حمله شوې دي.
تاسو د ګوزن د نړیوالې ورځې په لړ کې راپور واورېدی چې په کې ولسی و په شمالي وزیرستان کې اوس هم داسې ماشومان سره چې ګوزن وهل دي. خوستو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا تر سوات وروسته په مردان سیمه کې هم د ډینګي ناروغي ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو ده او تر دې دمه یو شمېر نارینه، زنانه او ماشومان د مردان په ځایي هسپتال کې د درملنې لپاره داخل کړل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
مردان کمپلیکس اسپتال کې د ډینګي د وارډ انچارج پروفیسر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې مردان ضلع کې د ډینګي ناروغانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي او یوازې د تیرې شروع په ورځ 15 ناروغان داخل کړي شوي دي.
موږ سره 203 اوس پورې داخل شوي دي په مردان اسپتال کې. په دې 203 کې 203 کسان د مردان دي. د مردان چې کم کسان دي په دې کې 203 د مردان دي، 13 د سوات دي، او ولی دل زکه چې دا وی رپورت ساغلی و الته دا په زګونو کې منګه سپری وکړل او هغه د چارټ ووم لګل
مردان کمپلیکس اسپیټال کې د ناروغانو خپل خپلوانو سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي نو هغه ویل چې اسپیټال کې ورته د علاج صحیح اسانه نو ورکړې کیږي
زمونږ فاروق شاه دی او د دې ته کم دی خپل قدم سره راغلی هغه ته کم دی ډنګي فیور شی وو نو زه به تاسو ته وایم لکه د ډنګي فیور د پر خداته څخه خاص اوس پورې دې ټریټمنټ چې کم دی ستنه او صرف چې کم دی دل چاغي ته ټیبلیټ ورکول کیږي چې هغه کې پراسټامول فارمولا او نور چې کم داته ستنه
همدارز یو بلتن جانشیر مشال ریډیو ته ویل چې د رور د ډنګي طبيخ کار دی او دا وخت اسپیټال کې داخل دی خو علاج یې صحیح نه کیږي
زمارو په خپل د ډنګي شکار شوی دی او کین انتظامات چې کوم غوړی کوي بغیر نظر شوی وا خو الان چې زموږ په قسمتې داري چې د تصویر ډاکټران په ځان خلاصې چې ته ورګي ټریټمنټ یو خلاصي د ټول مطمئن نه ریکوري بغیر نظر کې هم ته مطمئن نه یو
کله چې مشال ریډیو د ولس د دې ستونزو په اړه د ډاکټر امیر خان نو پوښتل نو هغه ویل چې دوی د علاج هر ممکن اسانی ورکوي او تر دې دمه یې د سلیر زره خلکو د ډنګي د شک په بنیاد معاینه کړې ده
نو دلته مونږ د دې لپاره یو یونټ استابلیش کوو او فیور کلینیک هم جوړ کوو په ایمرجنسی ډیپارټمنټ کې هغه فیور کلینیک چې کوم دی هغه زمونږ دلته کې پروفیسوران صاحبان هغه رن کوي زره هغه هډه ما او زمونږ یو ډاکټر میډیکل افیسر او یو هاوس افیسر الته موجود دي کوم مریض چې هسپتال ته راځي او هغه د فیور هیستری وي نو هغه مونږ الته لګو او الته ډاکټران ایگزامین کوي ځان لا او چې کله ایگزامین کوي نو دا غي نه پس به دا غي انویسټیګیشن مونږ چې زمونږ په شکی چیرې دا ډینګي کې دي شي دا غي مونږ تستونه وکړو
د مطبوعاتو په وینا چې د پنجاب حکومت د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته د مرستو ورکولو ویلي وو خو تر دې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه ته هیڅ جواب نه دی ورکړی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلام مشوره وکړي د دوی په دې غونډه کې چې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه او کوربتوب جوړیږي د ژمنو د پرکو لپاره کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی په دې اړه نور حال زموږ همکار اسمت ساروان درته وروي
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د دوړخیزي غونډې کوربوي کیمرون به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو درېدلې بهیر یو ځل بیا په حرکت راوړل شي د برتانیا ډیلی ټلیګراف راسپړي د یو چکپوري افغان چارواکي له خوله راپور ورکړی چې افغان ولسمشر به له پاکستان وغوړي چې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې له هغه هیواد د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي کرزای به د غراس له پاکستان وګغړي چې د مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پاړه خپلش بنه عملی کړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې د دفتر پرانستلو ته غاړه کشيشتي د په وینا پاکستان د دې لپاره چې ځان همکار وشي او د امریکا متحده ایالاتونو خوشاله کړي یو شمیر سمبولي ګامونه پورته کړي دي خو عمل نه دریز نه بدل کړي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د روان کال په پیل کې د یوې موافقې اعلان وکړ چې لمخې ټول اړخونه باید د شپږو میاشتو په موده کې د سولې جوړجاړي هدف ته رسیدو لپاره ګامونه واخلي کامرون په خپل کلیوالي استوګنځي کې د افغانستان او پاکستان پوځي امنیتي او سیاسي چارواکي وربللی وو خو ټاکلی هدف ته د رسیدو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې برېټانیا او نړیوال متحدانه هڅه کوي چې له 2014 کال د مخه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ یو جوړجاړی وشي په پام کې راشي د ناتو او امریکایي ځواکونو محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي برېټانیا چارواکي وایي چې په برېټانیا کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې راتلونکي کال په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت په پای کې د تشدد د یوې نوې سپې د مخنیوي لپاره ګډ کار ته د افغانستان او پاکستان تازه لیوالتیا شي د افغانستان او پاکستان مشران د ځل په داسې وخت کې د برېټانیا په کوربتوب خبرې کوي چې په پاکستان کې حکومت بدل شوی دی افغان چارواکي د پاکستان د انګیزې په اړه ډیر خوشبین نه دي خو هیله لري چې په پاکستان کې د برېټانیا اوږده تاریخي سابقه کېدای شي مرسته وکړي چې اسلام آباد وهڅوي چې له خپل نفوذ په استفاده طالبان د سولې خبرو ته راولي
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د سهار لنه بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پرې ټول خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام وخت د مازیګر درې نیمه بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې د ترهګری مخنیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړی دا سرګندونه د چهارشنبې په ورځ له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره تر پسپین ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د امریکای رسنیو یو رپورت وایي د امریکا او پاکستان په ډاګسو پټو کاغذونو معلومه شوې ده چې پاکستان تر کلونو په قبایلي سیمو کې له سیاګي سره د بیپلو چالوتکو بریدونه منلي وو. د اومنیشنل ګوند د مخکښ ارباب عبدالظاهر کاسی د تښتونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې کاربندیز دی. د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دي په کوټه کې هدفي عملیات وسی. د شمالي وزیرستان د سیاحت محکمه وایي په دې سیمه کې د پولیو د ناروغي موجود وایرس نور سیمو ته هم اغزیدای سي. په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې وروستیو کې د پولیو یو شمېر نوي ناروغان هم پیدا شوی دي. د نیټو عمومي منشي اندري فوراس موسین وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په برسلز کې د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته کړې دي. او جرمنی پر هغو تورونو د احتجاج په توګه د امریکا سفیر ورغوښته چې ویل کېږي د امریکا استخباراتو د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل ټلیفون څارلی و. انګلا مرکل هم پر دې مسله د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته شکایت کړی و.
دا مهم خبرونه لندزم له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. وستا سپام پښتانه په 28م کې راګرځوم او دا غوړ سره روشانه مستقبل واوري.
پښتون په 28م کې
ستړي مشي اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې مونږ د پښتنو د تاریخ، سیاست او ټولنې د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو او د دې پښتنې د جواب پیدا کولو هڅه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. په تیر خبرونه کې مونږ د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارپوهانو سره په دې موضوع بحث کوو چې په موجوده وخت کې پښتانه د یو قوم په حیث د کومو ننګونو سره مخ دي. نن د دغې لړۍ دویمه برخه ده. پښتانه د قام په حیث په افغانستان او پاکستان کې وشل شوی دی. اگر چې د دوی جبا او کلتور تر ډېره حد یو دی، ولې د یو قام په حیث په شریکو ګټو او سیاسي ایجنډا لا متفق شوی نه دی. کارپوهان وایي چې دا بی اتفاقي د پښتنو په ژوند کې د ډېرو ستونزو ذمہ‌وار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین دا ننګونه یا چیلنجونه په درو برخو کې ویشي: کلتوري، سماجی او سیاسي. نوموړی وایي وجوهات ډېر کې دي شي چې سپکې اندرونی دي او څه بهرني، خو د پښتنو کلتور او ټولنه د جمود ښکار شوې ده. سماجی کلتور کې چې کوم ذرایع وي هغه ودونه کړه، په خپل ځای پاتې شوې او تهذیبي یا تمدني دور ته داخلي نشوي، چې له وجې د پښتنو اقتصاد یو محتاج اقتصاد پاتې شو. ډاکټر خادم حسین د سماجی اړخ نه درې سيزونه مهم ګڼي.
سماجی حوالہ باندې کتا سو وګوري نو پیسې نړۍ زیات مهمې. یو خدای دې چې یو قام یا یو اجتماع د ځان د پاره د اقتصاد کمې طریقې ایجادې او هغه د فطرت سره څنګه تړي او د خپل هنرونو او فطرت د ترتیب سره څنګه تړي او بیا خپلو کې سره د هغې د تقسیم په حواله رشتې څنګه جوړي او هغې دپاره بیا د پیداوار دپاره مشینان یا داسې قسمه اوزار څنګه ایجادوي چې هغه په مخکې ونیسي. نو که تاسو وکتل احتیاج د اقتصاد خرشیو دی چې کوم د مونږ دی پخوانی هنرونه وو هغه پخوانی هنرونه په مخ کې بونه پلی شو نوې زرایع اوزار ایجاد نه کړی شو او د هغې د وجې نه داسې وشوا چې مونږ د اقتصاد چې د احتیاج د اقتصاد ښکار شو او چې کوم مقام یا کوم اجتماع د احتیاج د اقتصاد ښکار شي باندې سیاسي غلبه یا کلتوری غلبه یا سماجی غلبه ډېر زیات اسانه شي او بیا دا ډېر زیات ممکن شي چې د هغې باره کې نور خلک کوم مفکوره جوړوي یا کوم بیانیه جوړوي هغه کام دې ته چې انګریزی کې ولنربلټي وي ولنربلي هغې ته مخامخ وي چې هغه هغه شان قبول کړي لکه زموږ باره کې چې دا وایي چې دا د یو عقیدې مذهب دپاره ځانونه قربانولی شي نو مونږ دا اجتماعي طور ومنل نخلستان نه علاوه لکه مختلف تاریخونه علاوه مجموعی طور باندې تاسو له دې خبر پاتې شئ چې مغولو او کبیا ایرانینو او ک بیا رستو فرنګینو او کبیا د ایرانینو رستو بیا د سلفیانو یو قسمه تاریخي او شپدي سیمه هغه ټول چې کوم مفکر زموږ کې یو موږ سره بهرال ملګرتیا وکړه او د اسلامي ملګرتیا موکه اکثري اکثریتي ملګرتیا موکه د اجماع ملګرتیا موکه او د ځانو نو خلاف مو جنگ وکړو نو اقتصاد احتیاج اقتصاد بیا چې کومې ادارې موږ ته په مخ کې وړل په کارو اجتماعي د اجتماعي رشتو په بنیاد د هغه رشتې اگر چې کوم قانون په دې وطن کې جوړیږي هغه یو بل توګه راکړ کوي خو خالص اخیستل کوي او که خالص په بل ځای انحصار کوي نو بیا هغه کام باندې سیاسي غلبه او کمانی کلتوري غلبه سماجي غلبه اسانه شي نو چې کومې کاري موږ ارتقایي مرحلو سره کار شي تللي او اوار واقع دپاره ایجاد کړی وي او د فطرت نه مو د خپل ضروریاتو دپاره څیزونه جوړ کړی وي او هغه څیزونه مو د تنظیمي ارتقا سره څنګه چې د تجارت یا د کامرس شکل جوړی کی هغه سره په مخکې بوتلی وي نو شاید چې دغه اقتصاد چې کوم دی احتیاج اقتصاد دی د هغې ښکار شوي به نو
ډاکټر خادم حسین وایي له سیاسي اړخه پښتانه د یو شمیر بریدونو ښکار شوي دي. د بریدونو د پښتنو په سیاسي ژوند ژور اثر پرېښی دی چې له کبله یې دوی د یو شمیر تضاداتو ښکار شوي دي. جغرافیایي او سیاسي اثراتو د پښتنو د تاریخ تسلسل مات کړی دی او ټولنې ویشلې ده. نوموړی زیاتوي
سیاسي حواله باندې که تاسو وګورئ نو دا خبره ډېره زیات واضح او مخامخ ښکاري چې د څلور قسمه یا پنځه قسمه حملې د پښتنو په دې سیمه د پښتنو په دې سماج شوي دي او هغه ټولو حملو په خپل یو اثر لرلی دی او هغه اثر لاندې پښتانه په مختلف تضاداتو سیاسي توګه باندې ښکار شوي دي. که تاسو ډېر پخوان راوالي د یونانیانو راواله یا د عربو د هغې نه وروسته بیا د مغولو یا د ایرانینو بیا د عربو بیا د فرنګینو او ورسره اوس بیا د عربو او بیا په مختلفو شکلونو کې په دې جنوبي ایشیا کې د مختلفو قامونو د غاړې نه چې کوم غلبه وه یا د غلبې چې کوم مختلف شکلونه وو هغې سیاسي حواله باندې د پښتنو اجتماع په مختلفو ټکو کې تقسیم کړه جغرافیایي طور جغرافیکلي جغرافیایي طور او سیاسي طور په مختلفو ټکو کې تقسیمېدلو بنیادي نتیجه د یو قام په حواله داروي دي چې هغه په چې په کلتوري دغې کلتور مات شي د هغې تاریخي تسلسل هغې سره مات شي چې کله هم تاسو یو قام په جغرافیایي طور جغرافیکلي او سیاسي طور مات کوي نو د هغې تاریخي تسلسل مات شي او چې کله د یو قام تاریخي تسلسل مات شي نو هغه په مختلفو ټکو کې د اوسېدلو باندې مجبور شي او هغه ظاهره خبره ده چې اقتصادي او کلتوري توګه باندې او سماجي توګه باندې منحصر دي او دا انحصار هغه مزید د یو شي سره کوي دائره خبيثه ده ثابت احكام تويجي عمدها انحصار بي اغه مزيد انحصار مزيد مغلوبي غايه تبوجي مغلوبي كي مسلطه مغلوبي او مغلوبي بي اغه دي اقتصادی خود ہی سارے نہ باہر پاتی کی آگے پاتی کی مختلف شکلوں کی اور آگاہ داسی اوش ہوئے کہ فرض کا دکھتوں دا سیاسی اجتماع کی تقسیم کے ہوں گے وہ سرا اب سیاسی حوالہ ہم تقسیم شروع ہے جغرافی حوالہ ہم تقسیم شروع ہے کو کا یو کتابی شکل کی یا لکھنو پر شکل کی بدی ڈاکومنٹیشن دا تاریخ تلقین شروع ہے وہ شاید دور خطرناک اثرات بنو کلتوری تو کا باندھے سماجی تو کا باندھے سنگ چی اوشو دا باہر زمین کا دغول لماؤ اور زمین کا دی حکیمانو حکماؤ اور زمین کا دی پوہ یرون کی دی دانش یرون کی طبقی کمزوری پاتې شوې ده د لیکلو طبقې کمزوري پاتې شوې ده چې هغې په مختلفو شکلونو کښې دغه تاریخي تسلسل ډاکومنټ لیکل شو هغې د لیکلو شکل کښې رانوستل شو او دغه نه راوستلو هغه نظري طور باندې تھیریټیکلی سپیکینګ نظري طور باندې فکري طور باندې هم هغه تاریخي تسلسل برقرار پاتې نکړی شه د هغې د وجې نه د پېښور پښتون او د کندهار پښتون سره د احساساتو یو تړون کښې ډېر لوی فرق دی لکه یو تړون ډېر زیات مشکله ډېر بہت محسوسېږي چې دې نه علاوه شاید چې ډېر کم داسې احساسات دي چې هغه په شریط محسوسولی شي
کارپوهان فکر کوي د پښتنو د وطن جغرافیې هم د پښتنو ژوند د ګڼ شمېر ننګونو سره مخ کړی دی ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو د وطن جغرافیایي اهمیت دلته د نړۍ زورور قوتونه د خپلو اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو لپاره ځان ته راښکلي دي چې وخت په وخت یې پښتانه د خپلې بقا او ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزې ته مجبوره کړي دي خو دې جنګونو پښتانه ځپلي هم دي او د یو قام په حیث د پرمختیا مزل پیاوړی شوی نه دی ډاکټر خادم حسین نور وایي
پورا تاریخ مطالعہ کری کی تو پختنوں کے شوی سلگون کالو بس کاری لگا چی پختانہ دخپلی جغرافی ہوسٹیج دی دخپلی جغرافی یا غمال کری دی وہ دخپلی جغرافی دو جنہ چی شاید چی دی دمرا عذابون نا یا زخمون نا یا ماسون یا فکر نا کری گی دا زه په ځای چې دا بدن د پښتنو د اجتماع مات شوی دی یا ټوکري ټوکري شوی دی شاید چې په دې کښې ټول نه غټه وجه د پښتنو په دې جغرافیه کښې اوسېدلي دي زما خیال دا دی چې که هر یو بل نسل یا قام دلته اوسېدی دی نو شاید چې هغې سره هم دغه شان چل شوی دی کوم چې پښتنو سره وشه که جاپانیان وي او که کورین ډانیز وي او که فلنجین وي او که نور وی نو ما ته ښکاري چې جغرافي په دې کښې ډېر لوی رول لري د دې جغرافي کښې دی افغانستان صورتحال یا د پښتنو د سیمې صورتحال لکه دی چې هغه څلورو غاړو نه نورې دنیا ته رسۍ لري هغه منځنۍ ایشیا ته د هغې رسۍ شته مشرقي وسطا ته د هغې رسۍ شته جنوبي ایشیا ته د هغې رسۍ شته او په صنعتي شکلونو کښې یورپ ته د ترکي لاره د هغې رسۍ شته او د دې د وجې نه چې کوم کومو خلکو د ټولو غاړو باندې خپل اثر او نفوذ شخصي توګه باندې اقتصادي توګه باندې خرول غوښتل بهرحال د دې علاقو د نیولو یا په دې د اثر او نفوذ راوستلو کوشش کړی دی په مختلفو وختونو کښې څه کامیاب شوي دي څه نه دي کامیاب شوي په دې کښې کامیاب خلک چې کوم هغه ما تاسو ته څلور یاد کړ مغولو عربو ایرانیانو او فرنګیانو او د هغې ټولو اثرات بهر حال شته کلتوري حواله باندې هم د هغې اثرات شته د هغې په سیاسي حواله باندې هم شته او په سماجي حواله باندې هم د هغې اثرات شته او ځکه مونږ دا د پښتنو وجود چې ځای په ځای مات شوی دی د هغې د ګنډلو خبره کوو نو بیا په دې کښې دا لټوو چې په تاریخي تسلسل کښې کوم هغه مشترکات دي چې لا تر اوسه پورې موجود دي او هغه هغې ته عمومیت ورکړی کېدای شي نو ځکه باچا خان چې کله دا خبره کوله چې زمونږ جغرافیه زمونږ تقدیر دی زمونږ قسمت جوړ کړی دی ما ته ښکاري چې پښتانه خو لا په دې شکل کښې د یو نسل په شکل کښې پښتون افغان پټر ته چې راوتی پښتون افغان سلیمانی قوم په دې نوم او په دې ژبه موجود پاتې شه که بل قام وینو چې شاید د هغې دغه پورا جینیټک اجتماعیت ختم شوی په دې حواله باندې چې هغې پر یہ قسم کام تو بدل چی ہوئے قسم جی بھی توڑی دلے ہوئے
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه په روانو خبرونو کې به په دې موضوع بحث کوو چې د دې ننګونو او د دې په نتیجه کې د راولاړو شو ستونزو د هواری لارې چارې سدي تر بل خبرونه د خدای په امان.
کارپوهان وایي یو وطن هم د جنگ په حال کې پرمختګ نشي کولای. که څه هم افغانستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د تود جنگ سره مخ دی، خو په دې وروستیو کې د هیواد کې د تعلیم په برخه کې یو شمېر داسې منصوبې شروع شوي چې که امنیت یو څه دوام ولري نو راتلونکي نسلونه به یې په یقیني توګه د جنګونو او نفرتونو نه ډېر لرې لاړ شي او د نړۍ د پرمختللي قومونو سره به سیال شي. د لړکې د ننګرهار یونیورسټي یا پوهنتون تعلیمي هلزلې د یادونې وړ دي چې پکې د اعلی زده کړو نوې څانګې پرانستل شوې دي او هغه ځوانان چې وړاندې به د دغه تعلیم لپاره بهر هیوادونو ته تلل اوس کولی شي چې په خپل وطن کې ځان لوړ مقام ته ورسوي. ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو د څانګې رئیس ډاکټر نقیب الله ثاقب وایي
افغانستان کے آزاد کا
ډاکټر صاحب وای هڅه کوي چې په اولنی کال کې د خپل پوهنتون هغه استادانو ته مقور کړي چې وړاندې د اعلی تعلیم موقع نه درلودله او اوس به په راتلونکي وخت کې د نوي کول د تعلیم او تربيت ذمہواري ترسره کوي. دا چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره د داخلي څه شرایط دي ډاکټر صاحب وای زموږ لیکلي چې مثلا هر
څوک چې د ماسترۍ پروګرام کې داخل کیږي یو شرط پدای چې اجازه خل د لسانس په حقوقو کې یا سیاسي علومو کې تکمیل کړی یو دوه غړي دي شرط دا به چور وي د پندیش قانونا البته د پندیش قانونا به زیات عمر نه یا اجازه خل سړي قانونا به زیات عمر نه دوا دریم دا چې نمبر 7 به پندیا حالیا پیښه دی کنه بل شرط دا چې خدای مکا هغه به دي جسمي توانایي بدلی یعنی خدای مکا کوم مشکل نه لري چې هغه دي توانایي نه لري ځکه
نوموړي نامو پوښتل چې د اعلی تعلیم لپاره به په دغه پوهنتون کې د یو زده کوونکي څومره لګښت کیږي.
اوس موږ استادان نشو چې تاسو موږ کوم روپې هم نه خو واخلو هم نه خو پر دې کې دورو کې خیر سره کار آزاد کاندیدان نشو موږ یې د داخلي لپاره ته باندې موږ شرط داله چې داخله ته کوي 3000 روپې به ورکړي داخله نو څه بیا تاسو کا پېترا کړه په چان کې پرنده شو کې امیا خپل بیا دې چې مثال موږ دې چې څه ښه خو کنه مثال دا اوس په پوهنتون کې مثال کې
ډاکټر ثاقب زیاتوی د افغانستان د آئین تر مخه به حکومت هر وګړي ته تر 14 جمعات پورې مرسته ورکوي. د دې نه برابر یو زده کوونکی زیاتره په خپل خرچه تعلیم کوي.
د افغانستان د اساسي قانون د موادو په اساس باندې چې درې تر وخته مو څنګه رسمو تر وخته مو تر وخته مو مادو کې دا موضوع واضح ده. هلته وایي چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د لسان دورې پورې پیغام زده کړي خلکو ته برابر شي. کله چې لسان سپورته کیږي دولت مکلفیت هم نشته چې خلکو ته پیغام زده کړي برابر کړي. طبعا هغوی نه بهتوی کم کمې پیسې اخلي او د هغوی د ترانسپورت موضوع د هغوی د لیلې موضوع د ټولو به خپله د ګډونوالو یا د زدهکړیارانو په غاړه.
ډاکټر ثاقب وایي د داخلي لپاره به د امتحان دوه برخې وي، یوه تحریري او بله تقریري یعنی انټرویو، چې په دواړو کې د بریالي کېدو نه پس به یو زده کوونکي ته داخله ورکول کیږي. نوموړي نه مو پوښتلې چې دغلته د پولې پورې غاړه پښتانه او په خاص توګه قبایلي ځوانان داخله ترلاسه کولی شي او که څنګه ډاکټر صاحب وایي دوی د ماسترۍ په زده کړو کې هلکانو او جنکو ته یو شان مقور کوي او کوشش کوي چې جنکۍ اعلی تعلیم ته وهڅوي. نوموړی زیاتوي وطن آبادول غواړي او دا کار یوازې د تعلیم د لارې امکان لري.
خدای جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نو دې کې خدای جل جلاله فرمایي چې ویا کسان چې علم لري دغو کسانو سره چې علم لري برابر دي او کنه. خدای پاک خپل وایي چې دا هیڅ کله نه دي برابر. موږ یې عمل په تا کې ګورو هغه کسان چې علم خاوندان دي هغوی اوچتې سره دي. نو بینان زما ټولو خویندو څخه زما ټولو میندو څخه زما ورونو څخه زما ټولو دوستانو ملګرو او ټولو ځوانانو څخه هیله دا ده چې د علم د زده کړې لپاره ټول امکانات کار واچي. انشاءالله خدای به خدای تعالی جل جلاله به یو ورځ دوی په دغو هلو ځلو باندې د دوی په دغه علم باندې د دوی په دغه شته سروې باندې به خدای پاک زموږ تاسو ټولنو ته زموږ تاسو وطنونو ته زموږ تاسو دفترو ته زموږ تاسو خوارانو بدبختانو ته د دې بدبختۍ څخه د وتلو لپاره یو بهترینه وسیله کېږي.
ډاکټر نقیب الله ثاقب ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو د سانګې مشر دی. وای وطن او ملت یوازې د تعلیم په ذریعہ د نور قانونو سیال جوړېدلی شي. د یاد پوهنتون په اړه نور معلومات هم درکو خو دلته اخلو یو وړه دمه. د مشال ریډیو د دې هفتې په روښانه مستقبل پروګرام کې درته ننګرهار پوهنتون کې د اعلی تعلیم لپاره د نویو سانګو د پرانستلو په هکله حال درکو. په یاد پوهنتون کې مو د یو استاد سره خبرې کړي چې په دغه یونیورسيټي کې د بیلابیلو سانګو تفصیل یې را سره شریک کړو.
زه هجرت الله اختیار دمیګم د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو د ډپارټمنټ استاد یم. منګ مخکې دوا ډپارټمنټونه درلودل، منګ ورته قضا او سارنوالي ویلا او اداره او ډیپلوماسي. اوس دغه ډپارټمنټونه منګ په څلورو باندې تقسیم کړل چې عامه حقوق دي، نړیوالي اړیکې دي او جزایی حقوق دي او خصوصي حقوق. په څلورو څنګه باندې منګ د پوهنځي ډپارټمنټونه ویشل شوي دي او د دې ترڅنګ منګ د حقوق په برخه کې د ماسترۍ یا د شپاړسم پورې خدا زده کړې وي تر اتلسم ولسم اتلسم ټولګیو زده کړې هم شروع کړې دي په دغه پوهنځي کې.
هجرت الله اختیار نه مو پوښتلي چې د ماسترۍ ډیګري په څومره وخت کې ترلاسه کېدلی شي.
د ماسترۍ زده کړې چې د حقوق په برخه کې به طبعا د ماسترۍ سند ورکول کېږي فارغانو ته، دا دوه کاله وخت اخلي او د استادانو د خوانه دی ته درس ورکول کېږي. د ننګرهار پوهنتون خپل استادان او د کابل پوهنتون د استادانو د خوانه او دا چې دا اوله دوره ده شروع ده. نو د اولی دورې لپاره مونږ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادان چې دا وایي تعلیمي سویت سره د ماسترۍ نښته وایا یعنی لیسانس ول هغه نیولې دي د ماسترۍ لپاره.
نوموړی وایي د اولنی کال کې یوازې د افغانستان د بیلابیلو یونیورسيټیو استادانو ته د اعلی تعلیم ورکولو سلسله شروع شوه او په راتلونکي کال کې به نوې زده کوونکو ته موقع ورکول کیږي. دا چې راتلونکي داخلي بکله کیږي او څومره کسانو ته به داخله ورکول کیږي هجرت الله اختیار وویل.
دا راتلین کی امتحان لپار از منگ آغا چی اعلانی گی انو آغا با یو کال روسته یعنی از منگ دا ماسترهی کال وست شروع شو نو یو کال روسته را روان سنبلی میاشت که با منگ بیا اعلان کهو چی کسان خپل اسناد جمع کی دا دی لپار دا ماسترهی لپار منگ پینزه ویشت سیتون لرو یا پینزه ویشت سوکه لرو پدی اول کلاس که اوز پینزه ویشت کسا زدکل کهی در اتیون کی کلاسونو لپارا منگ بخپلو امکاناتو خپلو آغو تا گورو نو ممکن دا تعداد منگ لوڑ بوسو سلویخ یا پانزوس دا خلکو علاقه تا بمگورو دا خپلو مینوالو فی سوم را کسان منگ تا غفتن لکونا را کئی عریضی را کئی نو آغای تا بمگورو او خپلو امکاناتو تا ممکن دا تعداد لوڑ لارشی
نو وڑه نوی کلتا سپیغام ورکوی
نوی ځوانانو ته او نوی کول ته زما پیغام دا ده چې که وطن او د وطن شرایط همدغه سې روان وي نو هر هغه امکان چې نور دنیا لري زموږ د ځوانانو لپاره یا د خپلو ځوانانو لپاره هغه به د افغانستان په داخل کې خامخا زموږ د خپلو خلکو لپاره برابرېږي او زما پیغام دوی ته دا ده چې بې له تعلیم نه بې له کتابه بې له قلم نه موږ بله لار نه لرو که موږ غواړو دنیاوالو سره سیالي وکړو د دنیاوالو سره په یو کاروان او یو سفر کې ملګري اوسو نو موږ مجبور او مکلف یو چې د کتاب قلم کمپیوټر او پوهې او علم له لارې د هغوی سره سیالي وکړو د هغو سره ځان برابر کو دا یو ډیر لوی افتخار ده د ننګرهار پوهنتون کې د بیا حقوق پوهنځي کې د ماسترۍ پیل دا د ځوانانو لپاره یو ډیر لوی پیغام ده چې د ژوند په نورو برخو کې به هم دغسې امکانات ورته انشاءالله برابرېږي
تاسو د ننګرهار پوهنتون د حقوقو د څانګې د استاد هجرت الله اختیار خبرې واورېدې چې وایي د پښتون ملت د پرمختګ یوازنۍ لاره د علم لاره ده او هم د تعلیم د لارې به یې ټول مشکلات ختمیږي د پروګرام په دې برخه کې یو بلا او لنډه د ماخلو مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته دا وار د ننګرهار یونیورسيټي په حق له معلومات وړاندې کوو یا د یونیورسيټي کې د حقوقو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره تعلیم ورکول شروع شوه دي چې د اول کال لپاره پکې یوازې د یونیورسيټي استادانو ته داخله ورکړې شوې ده دغلته د دې کورس یو زده کوونکي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
زما نوم محترمه مين ده زه د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پونځي د نړیوال اړیکو ډیپارټمنټ استاد یم او په څنګ کې د ولایتي شورا غړی هم یم فعلاً د استادې دنده کې مصروفه یم خپل وختونه چې په ننګرهار پوهنتون کې د افتخار موږ ته په برخه شوی دی او د ماسترۍ پروګرام عملاً شروع دی نو زه هم د یو استاد په صفت باندې ما ته هم دا حق راکول شوی دی چې د دې پروګرام کې برخه واخلم او د دې نه مستفیده شم
که څه هم نن سبا د تعلیم موقع ښه شوی خو د کرخې دواړه غاړو ته پښتنو کې د جنکو د تعلیم شرح ډېره ښکته ده پښتانه هم د نوي دور لپاره خپلو خویندو او لونو ته تعلیم ورکوي او که څنګه محترمه امین په دې حق لوای
زه ویل شم چې خو پښتانه زمونږ په دغه دوه کلونو کې تقریبا زما هم د دویم کال دی چې ما په دغه پوهنتون کې وظیفه اخیستې ده او موږ د انجینر تعداد اوس خوشبختان د خو پوندي کې زیات دی او دوی لپاره موږ جدا سنفونه جوړ کړي دي جدا ماحول دی حتی دا چې اکثره ساعتونه د انجینر سنف سره زما او دوه سنفه یې جدا لري نو خوشبختانه چې اوس د تعلیم زمینه هم دوی ته مساعده ده او دوی لپاره جدا ماحول موږ ورته زمینه سازي کړې ده او خوشبختانه چې اوس د انجینر تعداد ورځ په ورځ زیاتېږي او دا موږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی
محترمه امین وای دوی په پوهنتون کې د جنکو لپاره ځانګړي هاستلونه یا لیلې لري چې هلته هغه د خپل روایت مطابق په سکون سره خپل وخت تیرول شي نو موري وای پښتنو ته په کار دي چې خپل خويندو او لونو لپاره د نوي دور د تقاضو سره سم د تعلیم موقع برابر کړي
نو پیغام خو قدرمن کورنل ته دا دي چې د خدای ته څنګه خپل زمون باندې زکړی کې لوړ زکړی ته د مينو تم تاریخ باندې او لونی د دې هم حق لري په دې باندې او تم باید اجازه ورکړي او د دې تر څنګ ورته زمينه سازي کې تر خپل لوړ زکړی د خپل تحصیلات د خپل ابتدایي زکړی تر څنګ لوړ زکړی ته هم ادامه ورکړي او یو ځینې چې زمونږ ملک د بدبختۍ نه ژغورلی شي. هغه تعلیم دی چې تعلیم په واسطه موږ کولی شو چې خپل عمل کا آباد کړو، دغه مشکلات ته د حل لاره پیدا کړو.
محترمه امین د افغانستان د ننګرهار پوهنتون کې استاده ده او په خپل هم د دې پوهنتون د اعلی زده کړو په څنګه کې د ماسترۍ تعلیم ترلاسه کوي. نوموړي دا نظر لري چې پښتون ملت دا مهال د کومو مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ ده، دې کې د بریالي کېدلو لپاره پکار دي چې د پښتون قام جنکۍ او هلکان د تعلیم رڼا په لاس کې واخلي او د عقل او فهم د لارې د کامیابۍ مرام ته ځان ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا وایم: 00202211241. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.